ستړي مشي لا زدي لري اوس خاروانه نیم ساته خبری مجله ته مو زه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هر کله کوم په روان نیم سات کې اوري ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسیرګي په انتخاباتو کې د نه مداخله ترڅنګ له خلکو غوښتي چې په دغه ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي د ترڅنګ د غزنی خار د روان وضعیت او حالت د امنیت د ټینګښت په تړاو هم راپور لرو خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درته سالی محمد سالی وړاندې کوي
په غزنی کې د جګړې دوړو لوريو ته د درنو تلفاتو راپورونه ورکول سوي دي د سولې عالی شورا وایي د ازبکستان چارواکو او د طالبانو استازو د افغان حکومت په هماهنګۍ سره کتلې دي په قزاقستان کې د پنځو هیوادونو مشرانو د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ په غزنی ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ جګړه نن درېیمې ورځې ته ورسېدله د ولایتي شورا مرستیال نصیر احمد فقیري ویلي نن سهار امنیتي قمندانۍ د ملي امنیت ریاست او د ولایت ودانۍ ته نږدې تازه جګړه پیل سوې ده ښاغلی فقیري وایي په دې درې ورځنۍ جګړه کې لږ تر لږه اتیا افغان پوځیان وژل سوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان نجیب دانش پرون ویلي و چې په غزنی کې تر یو سلو پنځوسو زیات وسله وال طالبان هم وژل سوي دي بلخوا د افغانستان لوی درستی جنرال شریف یفتلي نن په کابل کې و کانفرنس ته ویل چې په غزنی کې د تصفیې عملیات روان دي
موږ هیله من یو چې په راتلونکو دوو ورځو کې به وتوانیږو چې د غزنی ښار وضعیت ته بشپړ تغییر ورکړو او په دې ولایت کې امنیت او ثبات راولو د ولایت مقام امنیه قمندانۍ محبس د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو اساسي مرکزونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ولکه کې دي
د جګړې له کبله د کندهار کابل لویه لار تړلې او په دوړو لوریو کې په سلګونو مسافر بند پاتې دي د فرانسې خبري ایجنسی راپور ورکړی چې وسله والو طالبانو ځینو دولتي ودانیو ته اور اچولی دی د سولې عالی شورا وایي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي دي د دې شورا ویان سید احسان طاهري نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د سولې عالی شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مذاکرو کې د همکاري غوښتنه کړې وه
ازبکستان تر دې موضوع مخکې له افغان دولت څخه اجازه وغوښتله او افغانستان دا اجازه ورکړه چې په دې برخه کې همکاري وکړي له شک پرته چې طالبانو پخوا هم پر دې موضوع ځینې بحثونه ورسره کړي دي
د ازبکستان چارواکو او د طالبانو سرچینو ویلي په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول شیر محمد عباس‌تانیکزای تیر اونۍ ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له عالي رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره یې د هیئت مشري کوله د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري جمهوری ریاست نن د ولسي جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لره کېدو وروسته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کسان له نهایي لیست څخه لرې کړي او 45 کسانو ته خبرداري ورکړې ده په دغه لرې کړل سو کسانو کې 12 کسان د ولسي جرګې برحاله وکیلان دي ویل سوي دغه کسان له وسله ورو ډلو سره د اړیکو د اډاو کابله له نهایی لیست څخه لري سوي دي په پام کې دا د ولسی جرګې انتخابات د تلیا میزان پر 28مه وسی د قزاقستان په اقتاو ښار کې د پنځو هیوادونو مشرانو د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ دغه هیوادونه آذربایجان ایران قزاقستان روسیا او ترکمنستان دي د حقوقي لنجال څخه باندې شلو کلونو رئیس د دغو هیوادونو ترمنځ روانه و دغه رهبرانو د دې سند تر لاسلیک مخکې په خپل ویناو کې د موافقه جزئیات نه دی پټاګه کړی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه موافقه د شراکت د ینوی پړاو د دغه هیوادونو در ترمنځ د همکارۍ نوي شرایط برابر کړل د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل
در این سند ما نشون دادیم که
دغه سند کې موږ وښودل چې انصاف او عدالت مراتو په 1999 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد له رنګي دوه هيسي بحث د کسپین د موقف پر سر و چې آیا هغه سمندرګي وبلل سي که جهیل که هغه سمندرګي وبلل سي نو دغه هیوادونه به هغه د خپل وچو پوجدو کې سروي شي خو که جهیل وبلل سي 15 واړه هیوادونه به بډای طبي منابع په خپل کې په برابر ډول سروي شي د بشری حقوقو د څار اداره خبرداري ورکوي چې ایرانی چارواکي د اقتصادي بحران د پکولو لپاره د بشری حقوقو د سرغړونو د پالیسیو اختر د اختر هڅه کوي. په دغه خبرداري کې د اقتصادي جرمونو لپاره د مرګ سزا هم شامل ده. په نیویارک کې ډیره د بشری حقوقو د څار ادارې په ویلامه کې ویلي ادامونه حل لار نه ده او په دې مورد کې هدف یوازې د روان اقتصادي بحران له بیلابیلو علتونو د خلکو منحرف کول دي. وروسته له هغې چې امریکا تیرمی میاشت 2015 کال له اټومي تړون څخه ووتله، ایران له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. د ایراني ریالو ارزښت په بېساري ډول ټیټ شوی دی او اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي دي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب شول چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندي په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د مدافع ښځو د نیولو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره پر رغند ډول خبرې پیل کړې دي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه د اروپایي اتحادیې د اعلامیې په اړه څرګندونې نه دي کړې.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په انتخاباتو کې د نه مداخله ډاډ ورکړ او د ټاکنیزو کمیسیونو په خپلواکۍ ټینګار وکړ.
بعد انتخابات مداخله نکردیم، مداخله نمی قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون. سره ټول ستونزونه ثبت نام یو لوی بریا ده. اوس باید ملت ګډون وکړي.
بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي.
بل استقلالیت ته همیشه ژمنیو، هیڅ چاته د مداخله اجازه نه ورکو تر څو د ټولو په وړاندې باندې د شفافیت ثابت.
په یو بل راپور کې بیا وری چې د افغانستان دفاع وزارت هیله ښیي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی ښار کې امنیت ټینګ شي.
ما امیدوار هستیم که در طی دو روز آینده ما بتونیم که وضعیت غزنی را به شکل کلی تغییر بدهیم.
د دې ټولو ترڅنګ مو د ازبکستاني چارواکو سره د طالبانو د یو پلاوي د لیدنې په تړاو د سولې علي شورا له دریزه هم خبرو. هیله ده را سره اوسئ. دا او نور مطالب را سره تر پایه واورئ. مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. د همدې خبرونې د سرموزو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله ونه کړي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له خلکو غوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ولسمشر همداشان ویل چې د اصلاحاتو بهیر به چټک کړی شي. ډېره نور جزئیات به له خپل همکار نه اورو چې همداشېبه راسره په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. په داسې حال کې چې د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت د سیاسي مشرانو د مداخلې په اړه انتقادونه زیات شوي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی په ښکاره ژمنه وکړه چې په دغه پروسه کې به مداخله نه کوي او د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکۍ ته به بشپړ احترام ولري. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې، له ځوانانو وغوښتل چې انتخابات وڅاري او د خیالي رایو مخه ونیسي.
مدام انتخابات مداخله نکردیم، مداخله نمی‌کنیم. قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون. صلاحیت قانونیشان حقشان است، باید عملشان و اینا مسئول هستند. مسئولیت مجلس که استقلالشان هستند. ملت از انتخابات استقبال کرد. سال طول استونزونه ثبت نام یا ولوی بریاد. اوس باید ملت گردونو که ولس باید گردونو که
ښاغلی غنی هم دا شان وویل چې اصلاحات له کلک مقاومت سره مخامخ کیږي او له ځوانانو یې وغوښتل چې له دغه بهیره هر اړخیز ملاتړ وکړي. ولسمشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په امنیتي ارګانونو کې هر اړخیز اصلاحات راغلي او ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. نوموړي په هیواد کې د ښوونې بهیر ته په اشارې سره وویل چې د لوړو زده کړو سیستم بنسټیز بدلون ته اړتیا لري او روان کال به د هیواد په ښوونځیو کې بنسټیز بدلونونه راسي. محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دوه میاشتو به د سیلاونو او وچکالۍ ستونزه هواره سي او په دې برخه کې ښه مدیریت پلان سوی دی. د ښاغلي غنی د څرګندونو بله برخه په اقتصادي مسایلو متمرکزه وه او ویې ویل هڅې دا دي چې تر 2024 کاله د دولت عواید 8 میلیارد ډالرو ته لوړ شي.
2023 کې باید د مملکت حداقل 8 میلیارد وای دولر لوارداتي مملکت نه په صادراتي مملکت باندې بدل شي.
خو د اقتصادي مسلو یو شمیر کارپوهان د ولسمشر غنی څرګندونې کمپاینی بولي نه واقعي. د دغو کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وای افغانستان دا محل په جګړو او نامنوي کې ښکیل دی او په داسې وضعیت کې د عوایدو زیاتوالی او اقتصادي وده سستوي. د نوموړي په خبره که څه هم افغانستان زیات منابع لري خو د ناسم مدیریت او پالیسیو له امله اقتصادي وده ټکنۍ او پرمختګ یې متاثر کړی دی. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کمیسون له ننګونو سره مخ کړي. دغه کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په رای پاڼو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په خپلو پرېکړو کې به د هیڅ چا سپارښتنې ونه مني. دغه نور حال د ناجي سپۍ په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په خپلو چارو کې به له پوره شفافیت نه کار اخلي او چاته به اجازه ورنکړي چې وغواړي کمیسون تر خپل نفوذ لاندې راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبه په ورځ په رای پاڼو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د زور له لارې به د هیچا غوښتنو ته غاړه کې نه ږدي.
خپل استقلالیت ته همیشه ژمن یم، هیچ چاته د مداخله اجازه نه ورکو تر څو د ټولو په وړاندې باندې د دې شفافیت ثابت سي، د دې شفافیت تضمین سي چې دا د خلکو سره داسې سوالونه وجود ونه لري چې بیرون کې ګونګوسي دي چې په کمیسون کې کوم فساد وجود لري، د شمیرو په ویشنه کې کوم فساد وجود لري. د کمیسون رهبری تصمیم نیولای او ژمنه کوي چې دغه ټولو ګونګوسو ته د پای ټکی کیږي.
د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې په رای پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې د ډول غونډې نه ترسره کېدې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په وینا یو شمیر نوماندان له ستونزو سره مخ کېدل. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د وروستیو څېړنو د اعلان په تړاو وایي چې ممکن د نن ورځې تر پایه دغه پایلې اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د نوماندانو په تړاو د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولېږلې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولسی جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مصوبه د جمعې په ماښام خپره کړه. په مصوبه کې ویل شوي چې له هغو 134 شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیسته د لرې شویو کسانو کمیسون ته ورسېدلي وو، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ او وروستي لیست یې شامل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د پریکړو په تړاو ځینې ملاحظات لري او له پریکړو یې اندېښمن دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خپلو چارو کې په شفافیت او استقلالیت ټینګار کوي، خو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دغه کمیسون د خپلواکۍ نه موجودیت په تړاو انتقادونه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا دغه کمیسون په خپلو چارو کې څومره خپلواک دی؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
شفافیت لپاره هغه اساسي مجراوي چې موږ باید په حضور ولرو هغه لپاره پاملرنه نه کېږي. کله چې د کاندیدانو اسناد څېړل کېدل، په هغه کې د قانون حکم داده چې هغه غونډې باید علني وي. موږ ته د انتخاباتو کمیسیون صرفا یو دوه ساعته سمبولیکه غونډه کې ظاهره کړې چې هغه فقط د پروسې په هغه کړنلاره باندې او دا چې دوی سره کوم اسناد ترلاسه کړي او سره کوم حقوقات مخې بي هغو ته موږ غوښتي ولې په اصلي مرحله کې نه وو. هلته د نظرو نهادونو
دغه سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړې تشریفاتي ګڼي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د شفافیت لپاره پکار ده چې د انتخاباتو سارونکو بنسټونو په پریکړو کې ونډه ولري، کنه نو په خبرې په یاده پروسه به د خلکو باور کم شي.
به هم د انتخاباتو په موضوع تمکیګو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لری کړی شوی ځینې کاندیدان اعتراض کوي، وایي چې دوی د سیاسي دسیسو قرباني شوي دي. پر انتخاباتو د سربنسټونو هم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړو اندېښمن کړي او د لری کړی شوو وکیلانو لری کېدل واضح دلایل نه لري. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هر ډول سیاسي لاسوهنه ردوي او دغه بهیر د شفافیت ډاډ ورکوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لري کړی شوی ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دغه پریکړې په غبرګون وایي چې په اړه یې غیر عادلانه او غلط قضاوت شوی دی. له ډلې فوزیه کوفی او شایسته باز ناصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ډول سند پرته یې نومونه له لیست څخه ویستل شوي دي او په خبره یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست په حکم دا کار کړی دی.
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید.
میرمن کوفی وای ما دوی ته په اعتراض کې ویل چې کتاسی یا کومبل بنسټ ثابت کړی چې یو غیر مسؤوله وسله وال ولرم زه دې ته حاضر یم چې له سیاسي ډګره په شاشم او له خلکو بخنه وغواړم. خو دوی یو سند هم ایرایا نه شو کړی او غیر شفاف کارونه یې مخته یوړل.
هغه وخت زما انده خبر شول نه ما ته عقد استرخایی را کړم او نه ما زه غوښتم نه کوم داسې دوسیه الزاماور په ځان لرم نه کوم جنایت لرم او نه مسلې غیر مسؤول لرم نه غاصب یم. داسې یو طریقې برخورد کړی دا توطیې سیاسي خلوصولو د سیاسي توطیې قرباني شولو.
جمهوری ریاست بیا په خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. د ولسی جرګې د یو شمېر احتمالي کاندیدانو د حذف له د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه ولسمشرې ماڼۍ مطبوعاتي اعلامیه هم خپره کړې ده. د یک شنبه ورځ په دې خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د ملي وحدت حکومت تل لرونو عادلانه او په موقع د انتخابات ترسره کولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو لخوا په ځینې احتمالي کاندیدانو د اعتراضونو او شکایتونو له څېړلو وروسته د شنبې په ورځ د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وایستل او 45 نورو ته یې خبرداری او توصیه کړې دي. د حذف شویو احتمالي کاندیدانو په لیست کې د بدخشان د انتخاباتي حوزې څخه د فوزیه کوفي او مریم کوفي، له کابل څخه د مولوي ترخیل محمدي، قیس حسن، ضیاء الحق قمرخیل، زرداد فریادي، له کندوز څخه د شایسته باز ناصری او ځینو نورو نومونه شامل دي. له دې وړاندې هم ځانګړي کمیسیون په غیر مسؤوله وسله والو تورن 25 کسان له لیسته باسلي و، خو له استناف غوښتنې وروسته د الله ګل مجاهد او عبدالرحیم ایوبي تر څنګ 14 کسان بیرته وروستي لیسته شامل شوي دي. پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونو هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له لیست نه د دغو کاندیدانو د نومونو د ویستلو په اړه څرګند دلایل نشته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دی وایي مونږ په پریکړو ځکه شکمن یو چې د نیولو پر مهال یې نه وو، او دوهم دا چې د دغه 15 کسانو د نومونو د لرې کولو په اړه واضح او ښکاره اسناد نشته، او ځینې دغه کسان چې نومونه یې حذف شوي ادعا کوي چې د دوی په مقابل کې د شویو شکایتونو په اړه دوی ته نه دي ویل شوي.
خود انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو له لیست نه د کاندیدانو د نومونو د حذف لړۍ شفافه بولي او د هر ډول سیاسي سپارښتنو خبره ردوي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل چې که څوک په دې اړه اسناد لري نو له دوی سره دې شریک کړي. دی وایي په ټوله کې اعتراض د هر چا حق دی او هغوی چې له لیست نه یې نومونه ویستل شوي اعتراض کولی شي، خو هیڅ ډول سیاسي مداخله نه وه او پروسه شفافه او عادلانه وه. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د 1399 کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي، خو ناامني د دغه پروسې پر وړاندې لویه ننګونه بلل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په 1290 او 3.15 اف ام سپو باندې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم یو امنیتي موضوع د افغانستان د دفاع وزارت هیله خی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی ښار کې وضعیت په بشپړ ډول بدل او په دغه ښار کې به امنیت ټینګ شي. د دفاع وزارت لوی درستیز شریف افتلی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په غزنی ولایت کې عملیات له دې امله په ځنډ مخته وړل کیږي چې ملکیانو ته مرکشوب لا ونه وړي. خو په ولسیرګه کې د غزنی ولایت یو شمېر استازي د غزنی ښار وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بولي او وایي چې امنیتي بنسټونو تر دې مهاله په غزنی کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. ډېر نور حال د رحمت افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د غزنی ښار د امنیتي وضعیت په اړه ضد او نقیزې څرګندونې کیږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه له ښاره د طالبانو د پشا تمبولو په حال کې دي. د دفاع وزارت لوی درستی جنرال شریف یفتلی د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو د غزنی ښار د پاکولو عملیات دوام لري. جنرال یفتلی وایي چې د غزنی ښار کلیدي سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي او تمه کیږي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د غزنی ښار په امنیتي وضعیت کې بشپړ بدلون راسي. موږ هیله من یو چې په راتلونکو دوه ورځو کې به وتوانیږو چې د غزنی ښار وضعیت ته بشپړ تغیر ورکړو او په دې ولایت کې امنیت او ثبات راولو. د ولایت مقام امنیه قمندانې محبس، د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو اساسي مرکزونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ولکه کې دي. ښاغلی افتلی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د نړیوال تروریزم د اوسېدنې ځای ده او په خبره یې ظاهرا د تروریستانو ملاتړ د پاکستان له لورې کیږي او د پاکستان د لشکرې طیبه څو غړي د غزنی په ښار کې وژل سوي دي. نوموړی وایي چې وسلوالو طالبانو په روان کال کې هڅه کوله چې د فاریاب، فراه، ارزګان، کندوز او غزنی ښارونه ونیسي، خو زیاتوي چې دغه ډله په خپلو پلانونو کې ناکامه سوې ده. د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اوس هم د غزنی ښار مهمې دولتي ادارې او سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. طالبانو همداشان ادعا کړې چې په غزنی ښار کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ویلي و چې په غزنی ښار کې له 150 ډېر طالبان او 26 افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي وایي چې د اطلاعاتو له مخې په غزنی خار کې وضعیت جدي او د اندېښنې وړ ده. د دوی له ډلې عبدالقیوم سجادي ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم طالبان د غزنی په خار کې دي او د پشا تمبولو لپاره لازم اقدامات نه دي سوي. د هغه معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو، اوس هم د غزنی په خار کې دښمن حضور لري. د غزنی ښار د تصفیه لپاره جدي اقدام نه دی سوی. غزنی ښار وضعیت جنګي دی. دښمن اکثره دولتي ساحو ته لاسرسی پیدا کړی او اور یې وراچولی. خو دواړو خواو ته د اوښتو تلفاتو په کره معلومات زموږ په واکه انسته. له غزنی سربیره له فراه، هلمند، بادغیس، جوجان، بغلان، ارزګان او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د نامنیو راپورونه ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړی محمد نواب منګل وایي چې حکومت باید له هرې ممکنې لارې نه په استفاده له غزنی ښار د طالبانو د ایستلو لپاره اقدامات وکړي او پرې نږدي چې د کندوز ښار د سقوط تجربه په غزنی ښار یا بل کوم ولایت کې تکرار سي.
به هم د غزنی په تړاو ریپورت لرو. د غزنی ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تیرو ورځو په پرتله سو برابره جګړه شدیده شوې ده. وسلوال طالبان اوس پر امنیه قمندانۍ او ولایت مقام بریدونه پیل کړي دي او ځانونه الته ورسولي دي. دغه نور حال له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په دغه راپور کې.
د غزنی د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د غزنی ښار زیاتې برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او اوس یې پر امنیه قمندانۍ او ولایت مقام باندې بریدونه پیل کړي. دوی چې جګړه هلته له نږدې څاري، ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د نورو ورځو په پرتله جګړې زور اخیستی. دوی دغه راز زیاتوي چې هلته له مرکز تلونکي مرستندوی ځواکونه لا هم نه دي رسېدلي او په میدان ښار کې په لاره کې بند پاتې دي. دغه د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالانو دغه راز ازادي راډیو ته ویل چې هلته وسلوالو طالبانو دویمه درېمه حوزه د ټاکنو کمیسون دفتر او دغه راز د غزنویانو په نوم د خصوصي راډیو تلویزیون دفترونه هم سوځولي دي. د دې لړلې د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی او هلته میشت خبریال محمد ابراهیم امیری ازادي راډیو ته داسې ویل.
جنگ نن سهار را په دې خوا باندې شدت پیدا کړی دی او جنگ په اوسم په شدت باندې روان دی. تیزی سره روان دی. فعلاً د مادي معلوماتو په اساس باندې جګړه د غزنی امنیت قمندانۍ او د معلوماتو په اساس شدونی او درنې اوضیع ته یې اورم اچولی ده. د دې تر څنګ یوه رسنۍ چیزه رسنۍ د غزنویانو په نامه تلویزیون راډیو ده، هماغه ودانۍ هم سوځولې ده، هماغه ته یې اور اچولی ده. د دې تر څنګ د ټاکنو کمیسیون دفتر ته یې اور اچولی ده. نو اوس هم جګړه روانه ده د ښار په منځ کې. دغه کومکي ځواک چې دوی وایي چې دا درې ورځې د دې چیغې وکړې چې موږ کومکي ځواک استولی ده، په عمل کې ثابت کړي او عملیات ور واستوي. کومکي ځواک راغلی ده، خو دغه د اپسیاب د میدان ښار په دغو ساحو کې وسلوالو سره په نښته بوختي او هلته مصروف دي. تر اوسه پورې داخل دي، خاص نه داخل.
د ولایتي شورا غړي او میشت خبریال دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې هلته تر دا مهاله په روانه جګړه کې تر 200 پورې دولتي او ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دوی له مرکزی ادارې څخه غوښتنه کوي چې هلته د کومکي سرتیری ور واستول سي.
ملکي روغتونکي او نورو شخصي روغتونونو کې ځای نشته. د غزنی ښار د اول ورځې کوم کملکیان شهیدان شوي که پولیس شهیدان شوي دي، هغو جسدونه پراته دي او ټول اوبل کړی ده، ځکه په غزني کې دومره یخچالونه او شیان نشته او که یې هم برکته ده تقریبا.
پر غزنی ښار له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره بریدونه پیل کړي او هڅه کوي چې دغه ښار ته سکوت ورکړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیالله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یوستولي برېښنالیک ویلي چې د غزنی ښار زیاتې برخې دوی نیولې او اوس یې پر ولایت مقام او امنی قومندانۍ جګړه روانه کړې. نوموړي ویلي چې د روانې جګړې پر مهال تر دا مهاله تر 200 پورې زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې او ګڼ شمېر دولتي تاسیسات یې سوځولې.
بلخو د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی وو. په دې نور حال د محمد حدیث پردیس پر راپور کې
د افغانستان د سولې علي شورا ازبکستان ته د طالب پلاوی د سفر په اړه وایي چې ازبکستان له افغان حکومت سره تر همغږي وروسته یاد پلاوی ته بلنه ورکړې وه. دغه شورا ویان سید احسان تایری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ډیر ژر له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لړۍ پیل شي. دوی ویل له شک پرته په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې ټولې هڅې زموږ سره په همغږۍ کېږي. ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي له افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی د همکاري وکړي. د ښاغلي تاهری په خبره کې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبانو غواړي دفتر ورته خلاص کړي. تازه طالبانو رسنیو ته پاستولي اعلامیې کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی او د اګست له شپږمې تر لسمې نیټې پورې په پلازمینې تاشکند کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له استازي عصمت ارګشیف سره کتلې دي. د اعلامیې له مخې طالب پلاوی د افغان سولې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او دغه شان په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړي. جمهوری ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ک طالبان د پرمختیایي پروژو د امنیت په اړه له ازبکستاني چارواکو سره مخامخ خبرې کوي، آیا دا مسله د افغان حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راولي، له څه ویلو ډډه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د سولې خبرو او دغه شان له نورو هیوادونو سره د طالبانو له تعاملاتو د افغان حکومت لري پاتې کېدل د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
دا پروسه تر پای پورې داسې مختزي چې د افغانستان حکومت دی پکې نوې او افغانستان حکومت دی پکې مخامخ مشتونونه لري، نو دا پروسه نه یوازې دا چې د حکومت مشروعیت سوال نه دی، بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
مخکې تر دې په قطر کې له امریکا سره هم د طالبانو د خبرو په تړاو چې ولې افغان حکومت پکې نه دی موجود یو شمېر انتقادونه شوي وو، خو د افغان حکومت ځواب دا و چې دا خبرې اترې رسمي نه دي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابروي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
او سره پردا چې د کابل کندهار د لوی لارې د بندیدو لامل په کندهار کې شاوخوا 2000 مسافر بند پاتې دي. د نور حال د صادق رښتینی په دغه راپور کې
نن درې مورز د چې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار لوی لار د ترافیک پر مخ تړلې ده. وسلوالو طالبانو دغه لوی لار پر غزنی ولایت د ډلوی زبریدونو په خاطر تړلې چې لامل یې واز په کندهار کې شاوخوا 2000 مسافر چې له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او روزګان ولایتونو څخه مرکز کابل او نور شمالي ولایتونو ته تلل بند پات دي. بند پات مسافرو کې چې شزي او ماشومان هم شامل دي وای پیسې او نور امکانات خلاصي وي او کلار جر خلاص نه سي ممکن ناروغ مسافر خپل ژوند له لاسه ورکړي. احمد الله سید محمد او امینی ازادي رادیو ته وویل د جګړې شکلې غاړې دي خلک د خپل موخونه قرباني کوي.
د مثلا د پیسو د نگانه د هر نگانه چې موږ سره کوم پیسې وي په ټولو کې نه غشوي نه د خرڅ پیسې لرو. موږ دا خواهش د دې نه ډیر لرو د وزارت داخله نه وزارت دفاع نه چې زر تر زر موږ دا غلار خلاص کړي تر څو خپل مسافر په خپل مقصد باندې ورسي.
کابل ته ځو هغه ملار بندې مشکل لرو د دې شپې کې د تناسو ټول دا ارزو لرو چې د خیر لار خلاص د ټولو مسافر دي ټولو مریضان ځان یې نه ستې د دې ګرمۍ کې
مشکل از آمدیم را بند است، مشکل داریم، کرای اتاق نمیتانیم بدیم، پول غذا را نمیتانیم بدیم، کرای اتاق ندادیم، بیرون ما کرد، شود بیرون خوابیدیم، خب مشکل خوردیم، دولت باید غم ما را بخوره، وقتی که را بند است، آسمان که بند نیست، تیاره بفرسته از این بدبختی نجات ما بده.
پایینی وقتی در کندهار در والی مرستیال عبدالحنان مونی بایی در کابل کندهار در لوی لاری، د خلاصېدو لپاره دوی هم هڅې را پیل کړي او تر هغو چې لار خلاصېږي په کندهار کې بند پاتې مسافرو ته د خوړو په ګډون ټولې اسانتیاوې برابروي.
بالکل ما سره شاهوار صاحب هم دا دي ملګری دي په وړاندې د مبارزې رئیس هم دي هغه سروې کې که چیرې دي دلته د شپې ستونزه ولري موږ کوښښ کوو چې حاجي کمپ لرو او ځینې نور ځایونه مشخص کړي دي چې د دې حالت انتقال کړو او د دې د تداوي د څښاک د اوبو او د ډوډۍ ورته تهیه کړو تر څو پرې دي دلیلي او تر څنګ یې مرکزي دولت امنیتي مسؤلین هغه ته په تلاش کې چې عمومي لارې لاسي
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د کابل کندهار لوی لار پر غزنی ولایت د برید لامل تړلې او تر هغو چې د دوی بریدونه پای ته رسیږي لار به د مسافر پر مخ تړلې وي.
دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبری مجله په دری ژبه زما همکار احمد حنایش تاسو وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي مشي
په خبره. تشکر شوم هم خسته نه بشین آقای وصال.